دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبري ساعت کې زپامیر ساحل درته خراغلاست ویم. په خبري ساعت کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شنن او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه. جمعیت علماء اسلام فی پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی برید ورسته نن پټول پاکستان کې د مظاهرو کولو اعلان کړی. د بلوچ بلتون پالې مشر ډاکټر الله نظر یو ویډیو خپره شوې چې پکې د ویلي حکومت د مرګ ناسمه داوه کړې ده او روسي ولسمشر ویلي د اسلامي دولت ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف سره همکارۍ ته ژمن دی. بشپړ خبرونه په بنو کې د جمعیت علماء اسلام فی پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی حمله ورسته د ګوند نن پټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی. د ګوند ویان جلیل جان تیر شپه مشال راډیو ته ویل د کورونو او کار چارو وفاقي وزیر او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر اکرم خان دورانی تیر مازیګر په نیمه قبایلی سیمه بکخیلو کې تر جلسې ورسته بنو ته روانو چې پر قافلې د ریموټ کنټرول بمی برید وشو. د بنو پولیسو یو چارواکي محمد نظیف مشال راډیو ټول په حمله کې دورانی ته تاوان نه دی رسیدلی، خو پکې د روغتیا ادارې دوه کارکونکي وژل شوي او درې ژوبل دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان بلتون پالې وسلوالې ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ یو ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړی وایي خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تیره ورځ رسنیو ته پاستول شوي ویډیو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ ناست ښودل شوی او وایي د حکومت هغه پروپاګنډې ناسمې دي چې ګواکې دی وژل شوی دی. د بلوچستان حکومت او هلته د ملیشه ځواکونو مشر د اګست په میاشت کې دعوه کړې وه چې نوموړی په عملیاتو کې وژل شوی دی. بلوچ په ویډیو کې پر حکومت تور پورې کړی چې د ترهګرۍ پر ضد نېشنل اکشن پلان تګلارې په وسیله د بلوچستانو نسل وژنه کوي. تر اوسه دا نه ده روښانه چې آیا دا ویډیو تازه ده او که څنګه. د پاکستان حکومت د دې ویډیو په اړه لاسنه دی ویلي. د پاکستان مذهبي لګکیو احمدیانو استازي وایي په هغه هیواد کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیانو عمومي ویاند فرید احمد تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د احمدیانو ځورونو او پنخه کولو تر ټولو لوی لامل د هغه هیواد آئین او قوانین دي.
پاکستان کے تھرو آؤٹ پنجاب میں، سندھ میں،
پورٹول پاکستان کے پہر سیما کے او پزانگڑی توگا پنجاب او سندھ صوبو کے ډیر زیات مشکلات تھی. د دې تر ټولو لوی وجہ دادا چې د هیواد آئین او قوانین د احمدیانو پر ضد دي. هم دغه وجہ دا چې مذهبي سغدری زدا پلم کوي چې حکومت دغه قوانین نه عملی کوي نو دوی به کوي.
فرید احمد دا سرګندونې پر داسې مهال وکړې چې څو ورځې مخکې په جیلم کې پارېدلو خلکو د مذهب او اسلام پیغمبر سپکاوي په تور د احمدیانو یوه کارخانه وسوځله. خو د پاکستان وفاقي حکومت ویاند پرویز رشید له مشال راډیو سره په خبرو کې دا تور رد کړ چې ګواکې د پاکستان قوانین امتیازي دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسي ویلي د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک به د راتلونکي کال تر نیمایي خپلو کلیو ته ستانه کړل شي. دا خبره نوموړي تیره ورځ جنوبي وزیرستان ته د سفر پر وخت کړې. د پاکستان دولتي راډیو وایي عباسي قبایلي جرګې ته په وینا کې وویل ستنېدونکو کډوالو ته به ټولې اسانتیاوې برابروي. نوموړي په جنوبي وزیرستان کې د پرمختیايي کارونو لپاره د 10 کروڑ روپیو اعلان وکړ. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندو ګوښه کول به د ولایت امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دانشی دا خبره تیر ماښام مشال راډیو ته په دې تناظر کې وکړه چې اشرف غنی چې د افغانستان ولسمشر دی د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي له دندو لرې کړل چې پر کندوز ښار د وسلوالو د برید په برخه کې یې بېغوري کړې وه. غنی تېره ورځ وویل لرې کړل شوي کسان به عدالت ته وړاندې کوي.
امر سبوک دوشی تمام منصوبین امنیت ملی را
دیوای د ملی امنیت د ټولو هغه مامورینو برطرفی حکم ورکوم چې په خپل دندو کې غفلت کړی دی. یو شمیر باید د پوځي اصولو پر بنسټ عدلی او قضایی ادارو ته ورو پیژندل شي.
په اکتوبر میاشت کې غنو وسلوالو پر کندهار ښار حمله په کندوز ښار حمله وکړه او تر لنډ وخت د ښار مهمه ودانه ونیولې. ملګری ملتونه وایي هر کال له افغانستانه د 28 اربع ډالرو هیروین بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاقیږي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو مخنیوي ادارې تیره ورځ ویل تیر کال د افغانستان ټول ناخالصه پیداوار یا جی ډی پی 28 اربع ډالر وو. دا اداره وایي د افغانستان نشه یي مواد زیات په فرانسې، برتانیا، جرمني او ایټالیا کې خرڅیږي. ملګرو ملتونو پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې خپلې پولې وڅاري او د نشه یي موادو قاچاق یا سمګلینګ مخنیوی وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو له مشرانو سره لیدلی. د ولسمشر دفتر په پرونی بیان کې راغلی په ارګ کې د پښتونخوا او کوټې ملت پاله مشرانو ته د وینا پر مهال اشرف غنی وویل ټول افغانان ویاړي چې دوی له سوله ییزو پیغامونو سره کابل ته ورغلي دي. د پښتنو ملت پاله سیاستوالو په پلاوي کې اسفندیار ولی خان، محمود خان اڅکزی، آفتاب احمد خان شیرپاو، افراسیاب خټک، عثمان کاکړ او سکندر شیرپاو شامل دي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي لا هم په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جنګېدو په برخه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره همکارۍ ته ژمن دی. تیره شپه په کرملین کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره تر لیدو وروسته پوتین خبري غونډې ته وویل دواړه هیوادونه د شام په برخه کې د دوه اړخیزه همکاریو پر زیاتولو سلا شوي دي. په یعنې وخت کې پوتین ویل د ترکیې لخوا د روسیې جیټ الوتکې ویشتل د خیانت عمل و، ځکه چې روسیې هغه هیواد خپل ملګری باله. اولاند وویل دواړه هیوادونه سلا شوي چې یوازې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او نورې سختریزه ډلې به په نښه کوي. غرب پر مسکو تور پورې کوي چې اکثر د شامي ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګیدونکي غرب پلوه یاغیان په نښه کوي. او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دوه اړخیزه اړیکې د بندې کوڅې لوري ته بیایي. تېره ورځ په مسکو کې د خبرو پر مهال پوتین ویل هیواد یې د شام او ترکیې له پولیس سره د روسیې جنګي الوتکې ویشتلو په اړه له ترکیې د بخښنې او تاوان ورکولو انتظار باسي. هلته په یعنی وخت کې په برطانوي ټایم ورځپاڼه کې د ترکیې وزیر اعظم محمد داود اوغلو په خپله لیکنه کې ویلي هیواد له روسیې سره د کړکیچ ختمولو هڅه کوي. داود د دې محل خبرونه سرال زهیر د کرنسیوي آثارو له بیو او د موسم له حال سره.
نن ته جمعه په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ دیرش پیسې غستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل شپږ روپۍ اتیا پیسې او په یو سل یو شپږ روپۍ پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل دیارلس روپۍ شل پیسې او په یو سل دیارلس روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په اتویش روپۍ شل پیسې او په اتویش روپۍ شپږ پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اتویش روپۍ اتیا پیسې او په نهه ویش روپۍ شل پیسې. او یو افغانۍ په یورو یو شپیته پیسې او په یو روپۍ در شپیته پیسې. او دوه سوه یو اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه شپږ اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم اته او زیات نه زیات څلېرش، بنو کې اته او دوه ویش او کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات ولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست، موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اورئ. د جمعیت علماء اسلام پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی حمله وروسته د ګوند نن د مظاهرو اعلان کړی. د بلوچستان بلتون پال مشر ډاکټر الله نظری په ویډیو خپره شوی چې په اړه یې شون کې دانش ویل چې دا تازه ویډیو دا او کڅنګه
دا ویډیو که تاسو وګورئ دا ښکاره خبره نه ده چې دا ویډیو اوس فرش ویډیو دی.
د مومند استادانو ویلي د روانې میاشتې له وروستۍ نیټې احتجاج پیلوي.
د پاتا د ټول استادانو چې دا تقریبا 15000 استادان دي، د دې ټول طریقې لارې بندې دي.
د خیبر پښتونخوا چاپخانو مالکانو پر حکومت تور پورې کړی چې کتابونه پنجاب ته چاپ ته استوي.
دا هغه خلک دي چې د دهشتګردۍ په وجه تښتېدلي نه دي، نو دې سره سټیټ ټیرریزم مکوي.
شنن یو تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د جمعیت علماء اسلام فی یو مشر او د پاکستان وفاقي وزیر اکرم خان دورانی پر قافلې پر ریموټ کنټرول بمی برید کې دوه کسان وژل شوی دي. د بنو ځانګړو پولیسو یو چارواکي بیګا مشال راډیو ته ویل اکرم خان دورانی په نیمه قبایلی سیمه بکاخیلو کې تر یوې غونډې وروسته بنو ته روانو چې برید پر وشو. د جمعیت علماء اسلام فی ویان جلی جان بیګا مشال راډیو ته ویل دورانی په حمله کې بچ پاتې دی. د زیاته کړه چې د برید په غبرګون د دوی ګوند نن په ټول پاکستان کې احتجاج کوي. د حمله پړه چانه منلی. غلام غوث معلومات راکوي.
د بنو د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او موجوده وخت کې وفاقي وزیر اکرم خان دورانی په نیم قبایلی سیمه بکخیل کې د یوې جلسې وروسته واپس را روان وو چې په لاره کې د هغه قافله د ریموټ کنټرول بمی چاودنې ښکار شوه، خو اکرم خان دورانی د دغه بمی چاودنې څخه بچ وتلی دی. او په دغه پیخه کې د سیادت د محکمې یو چارواکي احسان الله او یو بل ولسی وګړي اریپ الله وجل شوی دی، او د عبید شیرین او عبدالرؤف په نوم درې نور کسان په دې پیخه کې جوبل شوی دی. د جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د دغه پیخه په لړکی نن د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د جمعیت علماء اسلام مشرانو د احتجاجونو کولو پریکړه کړې ده.
اکرم خان دورانی صاحب بلو کې د یو غټې غونډې نه خطاب نه پس خپل کور طرف ته روان وو چې لاره کې موټر سایکل باندې ریموټ کنټرول بم سره دماکا وشو. دورانی صاحب بال بال بچ شو، یو دوه کسان شهیدان شوي دي، او مولانا عبدالرحمان صاحب، افضل شهر احمد صاحب او نور مشران چې کېناست په دې باندې غور نه پس دا فیصله وکړه، چونکه جمعې ورځ دی، جمعیت علماء اسلام مشرانو ته او ضلعو ته اپیل شوی دی، هدایت شوی دی چې هغه دې په دې حواله باندې خپل غم غصې اظهار دي وکړي او د پرامن مظاهرو اهتمام دي وکړي.
د دې نه وړاندې د جمعیت علماء اسلام په مشر مولانا فضل الرحمان هم درې ځل بریدونه ترسره شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 10 بجو،
د یارانو مشال
په 10:30 بجو.
د بلوچستان بلتون پالو یو ویډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نو موړی ویلی ژوندۍ دی او د خپلواکۍ مبارزې د پخوا په څیر روانه ده. دا ویډیو 13 ورځ پرداسې وخت خپره شوه چې د بلوچستان حکومت او ملیشه ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ وژنې دعوه کړې وه. خدای نور ناصر په کوټه کې له بلوچ خبریال او څېړونکي شاهزاده ذوالفقار سره خبرې کړې دي او له هغه د دې ویډیو د نوعیت او نیټې په اړه پوښتلي.
دا ویډیو که تاسو وګورئ په ویډیو کې تر اوسه پورې دا ښکاره خبره ډېر قوي دغه نه دسته چې دا ویډیو اوس فریش ویډیو دی، دغه ډېر دا دی کېدای شي دا د فریش ویډیو وي، لکه چې تا ویلې چې دنیا وخت خاموشي اول ول ویډیو نه رالی، ممکن دی دا چې دی ډېر سیف یا ډېر محفوظ ځای ته رسېدلی. بیا خپل خلق کم خلق چې پریشان وي نو ری ګروپنګ د پاره یا یو ځای ټولونګ د پاره چې دی دا ډېر ضروری او پرېشر وو، ولې چې د ډاکټر الله نظر فالوورز او دوی دا خلق د چې ژوندۍ دی بالکل ټیک دی، نو دغه سه ویډیو چې دی همیشه سو وخت بعد چې دی هغه کنفرمیشن راځي.
ډاکټر الله نظر مرګ او ژوند د بلوڅ وسلواله پاره څومره اړینه ده، څومره ضروری ده؟
ګوره د بلوس قوم د پاره خو عمومي کده خبرې کوي نو ستا، مګر پرټیکولرلی خاص کر خصوصي طور دغه ګروپ د پاره ډیر دغه دی. بلوس لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې ایکټیو دی، د اوران پورا مکران دغه کړی دی، ګوره دا دا ځایو کې او خوزدار پورې نو خبره دادی چې دا دا ځایو کې کم ایکټیو دی، نو دا ډیر زیات خلک هغه دغه کوي، او که دا خلک چې دا د جنگي خلک دي کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی ورته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مړ دی، نو ډیر لوی فرق پرې وسی.
په اوس وخت کې د اوسنی حکومت له خوا ډاکټر مالک صاحب هم داسې ریپورټونه وچدل برامداغ بکچی سره نور بلوڅو چې مشکمه شران دي ناراضه بلوڅو لاغوي سره ملاقاتونه کړي وو او خبرې اترې روانې وي، په داسې وخت کې د ډاکټر الله نظر ویډیو راتلل، آیا هغه خبرې اترې به ناکام نسی؟ هغه باندې به څه اثر ولویږي کنه؟
یو ډیبیټ ضرور بس شروع سی. اول هغه کم خلک د ډاکټر الله نظر خلک وي هغه چې دا اعتراض کوله برامداغ بکټی باندې، خان اف کلات باندې، هغه څه کمزور وو، ولې هغه کنفیوژن په دادا کې اوس که دا دغه رالی نو ډیر زیات مضبوطی په دادا بحث شروع کیږي چې دا خلک څه کوي، نو ضرور دا د ده خلاف چې دی آرګومنټس او دغه ورکی دوی یو دلیل ورکی چې دا ډیر غلط کار روان دی، دوی خو د قوم چې دی غداران دی، دا به اوس ډیر شروع سي او کم خلک چې دا نیګوسیشن کوي د ګورنمنټ سره هغه بیا دلیل چې دی لس کمزور پاتې شي.
د بلوچ لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الله نظر تازه ویډیو د خبرېدو په اړه مو له بلوچ خبریال شاهزاده ذوالفقار سره د خدای نور ناصر مرکه اوریده.
تا تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خلک به د راتلونکي کال تر نیمایي خپلو کلیو ته ستانه کړل شي. دا خبره نوموړي تېره ورځ جنوبي وزیرستان ته د سفر پر وخت کړې. عباسی قبایلی جرګې ته په وینا کې ویل ستنېدونکو کډوالو ته به ټولې اسانتیاوې برابروي. نوموړي په جنوبي وزیرستان کې د پرمختیايي کارونو لپاره د 10 کروڑ روپیو اعلان وکړ. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شپږم په ورځ د پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان د ډېر اسماعیل خان او سویلي وزیرستان درې ورځنۍ دورې په موقع په سویلي وزیرستان چکملي کې د مسعود قبایلیانو یوې لوی جرګې ته د وینا په دوران کې وویل چې د سویلي وزیرستان قبایلیان د پیاوړتوب شاندار تاریخ لري. گورنر زیاته کړه چې څه موده مخکې دا ایجنسی او دلته اوسېدونکي قبایلیان د سخت مشکل دور سره مخامخ شول. ایجنسی تباہ برباد شوا، دلتا او پٹرول وطن کے پزرگونا بندگون مڑا، معیشت تباہ او پلکونا قبائلیون پہ ہجرت مجبور شوال. گورنر وویل چھ دے قبائلیانو پہ دغا قربانی ٹول قوم فخر کوی او دا ہم آنی چھ خپل خورا خپل کرونا خپل بچون پریشوال سا آسانا خبرا ندا. آغوی دا ہم وویل چھ دے ضرب از پوزی عملیاتو پہ دوران کشے پاوز سیول انتظامیہ او خلق کے گنے زنی مالی قربانیان ورکڑا لے اوز با دے ضرب از پوزی عملیات رستون تا رسوو او دے انڈیا سے بچا تا ہن دا اجازت ورنکو چمی جا یرغمال کی. سردار مہتاب احمد خان دا ہن زیادا کڑا چھ اوز دے بیکورا قبائلیانو دے واپس لیش دولو عمل لگیا دائے دے نوی کال پا دوران کشے با پاتے ٹول قبائلیون خپلو سیمو خپلو کرونو تا بیرتا ولیش دول شے. گورنر دا لاوز ہاں وکا چپ دا دامرا کڑ کے جنو آلا تو رہ تیرے دونا دورست با حکومت کلا ہاں قبائلیون گوشی نہ پریش دی پا جنگ زپلی سیمک شبا دے ترکائی خوشالائی دامرا کرونا سر ترسوی چھ دے قبائلیانو موجودہ او تیرے ٹھولے نمگرتیاوے پر پورا شی. دے مسعود قبائلیانو لطرفا پسی پاس نماغ شے دے غشتانو پا زواب شے. گورنر دے مسعود قبائلیانو دے پارا دے لیویس فورس دے چلور سوا ملزمتونو دے منظوری سرا پا سرویکی سرا روغا او تیارزاک شے دے نویو ربطا سڑکونو جوڑاولو دے پارا دے 10 کروڑا کلدارو ورکولو اعلان ہاں وکڑلی. مشال ریڈیو دے گورنر دے دغی دورے او دے نورو لفظونو پا باریک شے چھ دے سویلی وزیرستانا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین پشتنا وکڑا آغوی پا دارنگ جواب وکھا.
گورنر صاحب دورا دی میر علاقہ تا پا دیغی مقابل بیرا فائدہ منا دو دی دیغو دیر شا اثرات مرتب شی او چا کم اعلاناتی وکرل خام خاچ کن داینا پی بنی عمال ہن کیجی او میر دن امید حال ری چا دا اصر خبری نو وکرلی پا حقیقت شی میر دا پر اعلانات وکرل شی میر دا مشکوری
دا دی ہن یادوی چا دی مسعود قبائلیانو دی مشرانو ملکانو جرگی تا دی خطاب کولو نا دی ورست گورنر دی سویلی وزیرستان ستر پندغولی وانا تا روان شا چرتا چنن دوی دے احمدزئی وزیر سلیمان خیل او دمتونی قبائلیانو دے مشرانو ملکانو علمانو سارا ووینی وکسی او پوانکش بعد دے زن ترقیاتی منصوبو افتتاح کوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، چکملائی سویلی وزیرستان.
په داسې حال کې چې د پاکستان سینټ پر وفاقي حکومت د لګکیو حقونو خوندي ساتلو لپاره د قوانینو جوړولو غږ کړی، د هغه هیواد احمدیانو استازی وایي په پاکستان کې له سختو حالاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیانو مرکزی دفتر ویاند فرید احمد وایي له 1940 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې تر 250 زیات احمدیان وژل شوي دي. دی وایي په پنجاب او سندھ کې احمدیان ځورول کیږي. د ده په خبره د احمدیانو په نخه کولو تر ټولو لوی لامل د پاکستان قوانین دي. خو د پاکستان وفاقي حکومت ویاند پرویز رشید وایي احمدیان د هغه هیواد د نورو وګړو په څیر دي او دولت یا ریاست یې ساتنه کوي. ګولای از معلومات راکوي.
که څه د پاکستان حکومت په وار وار د مذهبي لګکیو د حقونو خوندي ساتلو ادعاوې کوي، خو په هغه هیواد کې اقلیتونه او په ځانګړي توګه احمدیان تر ټولو زیات زورول کیږي. د بشری حقوقو او د سیاسي ازادۍ نړیوالې فریډم هاوس ادارې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 6 ملیون احمدیان میشتي. په دې رستو کې د پنجاب صوبې په جهلم کې د احمدیانو یوې کارخانې ته اور ورتکړل شو. د دې نه وړاندې هم په دغه صوبه کې پر احمدیانو بریدونه شوي ول. په لندن کې د احمدیانو د مرکزی دفتر ویان فرید احمد له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په پاکستان کې احمدیان ډیر په سختو حالاتو کې ژوند کوي. د دوی په خبره په هغه هیواد کې په څه ناسو ډول احمدیان په نخه کیږي، کله د توهینې رسالت په نامه او کله نورې پلمې ورته جوړول کیږي. د زیات کړه
هر علاقے میں اور پاکستان کے تھرو آؤٹ پنجاب میں سندھ میں ہر جگہ
پر ٹول پاکستان کے پر ہر سیما کے اور پزان گڑے تو گا پنجاب اور سندھ صوبوں کے ڈیر زیات مشکلات تھی. ددی تر ٹول الو وجہ دادا چھ د ہیواد آئین او قوانین د احمدیانو پر زد تھی. ہم دغ وجہ دا چھ مذہبی سغداری زدا پل مکوی چھ حکومت دغ قوانین نہ عملی کوی نو دوی بی کئی او د احمدیانو لپارا ڈیر مشکل حالات تھی.
قسم د پاکستان د آزادۍ وروسته یو شمیر احمدیان په لوړو څوکو ګمال شوي ول، خو په 1974 اویایم کال کې په آئین کې د دویم ترمیم لاندې احمدیان غیر مسلم وګرځول شول. فرید احمد په دې اړه وایي چې د 1974 اویایم او بیا په ځانګړي توګه 1974 اتیایم را وروسته تر 250 نه زیات احمدیان په دې خبره وژل شوي دي چې دوی ځان ته مسلمانان وایي. پر احمدیانو تر ټولو لوی برید په 2010 کال کې په لاهور کې شوی وو چې پکې شپږ اتیا احمدیان وژل شوی ول. فرید احمد زیاته کړه چې د پاکستان په قوانینو کې احمدیانو سره زیاتې شوی او باید توپیر ختم کړل شي. خو د پاکستان حکومت مرکزی وین پرویز رشید له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د احمدیانو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کړی دي. نوموړي ویل چې د جهلم د پیښې ذمہوار کسان نیول شوی دي. د احمدیانو د غوښتنو په اړه پرویز رشید ویل
پاکستان کې شهري هي اور اتنے ہی اچھے پاکستانی
احمدیان دا پاکستان وګړي دي. دوی هم هغه شان ش پاکستانیان دي چې څه ډول نور دي او د پاکستاني په هیڅ د هغوی خپل عقیده ده. د هغوی عقیده سر څوک اتفاق کولای سي او څوک مخالفت کولای سي، خو ریاست د عقیده پر بنیاد نه بلکې د خپل وګړي په توګه مکمل تحفظ ورکوي او په دې معاملې کې هم احمدیانو ته مکمل تحفظ ورکړي.
په دې معاملې کې د ریاست نه مکمل تحفظ دی.
پرویز رشید هم ویل چې ریاست د مذهب په نامه فیصله نه کوي، بلکې د مذهبي چارو په ډاکټر قبله ایاز وای چې په ریاستی کچا احمدیانو ته حقوق ورکړل شوی دي، خو په ټولنه کې داسې عناصر موجود دي چې پر دوی بریدونه کوي. ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه
ریاست خو چې کوم د آئین تحت د دوی حقوق دي هغه کوي، لکه تاسو ته قیادیږي دلته په خیبر پختونخوا کې به د صوبایي اسمبلی یو ممبر هم قادیانی احمدی براتله چې هغه باقاعده ځان اعلان کړی و چې زه د احمدیانو سره تعلق لرم. نو د ریاست طرف نه خو ښکاره ده چې د آئین پابندی به ضروري، خو دې کې شک نشته چې زمونږ جنا ټولګي داسې دي او خلک داسې دي چې هغوی د اقلیتونو سره ښه سلوک نه کوي او بالخصوص د احمدیانو سره، حالانکه آئین چې کوم حق ورکړی دی نو باید چې مونږ هغه حق دی ورکړو.
ډاکټر قبله ایاز دا هم ویل چې ریاست باید د احمدیانو د حقوقو لپاره نور ګامونه پورته کړي. بلې خواته د احمدیانو د مرکزی دفتر ویان فرید احمد وای چې په میډیا کې د احمدیانو پر ضد پروپاګاندا له وجې د دوی د فرقې خلک ځپل کیږي او باید د دې مخنیوي وشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
افغانی او غربی سرچینی وایي د سیمې یو شمیر هیوادونو هڅې پیل کړې دي چې افغانستان بیا د پاکستان لاري له طالبانو سره د سولې خبرو ته راضي کړي. د افغان حکومت یو سرچینی د نوم نه خودو په شرط پرون وویل د سیمې یو شمیر هیوادونو استادو د افغان حکومت د قومي سلامتي له سلاکار حنیف اتمر سره لیدلی او ورته وړاندیز کړی چې ولسمشر اشرف غنی دی په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کانفرنس کې برخه اخیستو ته سلا کړی. د ملي امنیت سلاکار ویاند وای حنیف اتمر بهرنۍ استادو ته ویلي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوالې ډلې لا هم په پاکستان کې پټنځایونه او روزنځایونه لري. دا هغه تور دی چې پاکستان تر نه تل انکار کړی. احمد شیبر معلومات راکوي.
د یو شمیر هیوادو استازیو په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره د پنځشنبې پروس خبرې وکړې. په حکومت کې د نننیو سرچینې چنې غوښتل نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرنیان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت له پاکستان سره خبرو ته وهڅوي. د سرچینې څرګنده کړه چې په کابل کې د چین سفیر له حنیف اتمر څخه غوښتي دي چې ولسمشر اشرف غنی وهڅوي څو د آسیا زړه په کانفرنس کې چې د راتلونکي میلادي میاشتې په 8 په اسلام آباد کې جوړیږي برخه واخلي او له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ له حنیف اتمر سره د چین، ایران او ترکیې د سفیرانو د لیدنې کتنې تایید وکړ او ویل چې شاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره د خبرو پر مهال هغه ته وویل چې لا هم د حقانی تروریستي شبکه او د کوټې شورا په پاکستان کې حضور لري او تجهیز کیږي، نو تر څو چې اسلام آباد په دې برخه کې عملی لاس پکار نشي افغانستان له پاکستان سره د خبرو لپاره څه نه لري. تواب غورځنګ د ترکیې د سفیر د وړاندیز په اړه وویل
سفیر ترکیه خاطر نشان نه بدهم کې کشورش
په دې لیدنه کتنه کې د ترکیې سفیر څرګنده کړه چې هیواد د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره درې اړخیزه کوربتوب ته چمتو ده. تواب غورځنګ زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکار په دې باور دی چې تر هغو سولې ته رسیدل ګران دي چې وسلوال مخالفان د تروریزم له لارې د خپل سیاسي هدف د ترلاسه کولو هڅې کوي. د چین له سفیر سره د هنیف اتمر د خبرو په اړه د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړو لوریو د امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کولو، د سولې په بهیر او د آسیا زړه کانفرنس په اړه خبرې کړې دي. د یو شمېر راپورونو له مخې پاکستان غواړي د کابل او د افغان حکومت د مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه وکړي. یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي وویل پاکستان څو ځله کوشش وکړ چې یو پوځي پلاوی کابل ته د خبرو لپاره واستوي، خو افغان حکومت دلچسپي ښکاره نه کړه. د همدې منبع په باور د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف چې په روسیو کې امریکا ته ولاړ، د امریکا تر سفر مخکې غوښتل کابل ته راشي، خو د افغانستان حکومت د هغه دا وړاندیز ونه مانه. د پاکستان له چارو سره آشنا د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پکار ده چې د دې پر ځای چې پر افغان حکومت فشار راولي، پاکستان دې تر فشار لاندې ونیسي.
په دې وخت کې خو پکار ده چې نړۍ په پاکستان باندې فشار راوړي چې دغه هیوادونه دغه سفیران به د اول حال ته لاړشي، خو که بیا هم په افغانستان باندې زیات فشارونه راوړي نو افغانستان خو پاکستان ته خپلې مشخصې غوښتنې لري. هغې خوانه د تروریستان ته اجازه نه ورکوي، پناهګاوې دې لري کې
بلور ته ویل ویدی چې سرچینې ویلي دي چې پاکستان غواړي څو د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغان حکومت او مخالف وسلوالو ترمنځ د سولې پر خبرو موافقه وشي.
دا مشال ریډیو ده.
د مومند د سکولونو استادانو د دوی ترقی نه کېدو په خبرګون د روانې میاشتې له 13 نیټې څخه د احتجاج پیلولو اعلان کړی دی. استادانو مشال راډیو ته ویل له درو کلونو راهیسې هیڅ ترقی نه کیږي او پر خپلو پخوانیو مرتبو یا هدو کار کوي. دوی وایي د احتجاج په توګه به کار پرېږدي او یوه اونۍ وروسته به سکولونه هم تړي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د محمد جنسی د سرکاري سکولونو هغه استادان چې لا هم د ترقیانو نه محروم دي وای چې په راتلونکي میاشت کې به هغوی تر د یوې هفتې پورې سکولونو ته نزي او ورستو کې بیا هم د هغوی د ترقی مسله هواره نشوه نو سکولونو ته به جرندې اچوي. دغه استادانو د دریو کلونو نه زیات وخت وړاندې د ترقی اعلانونه خوشوي، خو دوی وای چې لا هم هغه ترقی نه دوی ته نه دی ورکړل شوی. کریم خان استاد په سبحان خوړ های سکول کې ماشومان ته سبق خای او وای
چې تقریبا 300 او وسته ته استادان چې ونه هغه مخکینو گریډونو ته بیل شو، هغه ډیر تر ور شو او د دې سره زمونږ د پاتہ د ټول استادانو چې دا تقریبا 3000 استادان دي د دې ټول ترقی لارې چې نو بند دي.
نو دغه استادان څومره په مشکل سره ډیوټي کوي. ملک دین غازیبیک بر محمد جنسی دی یو سکول استاد دی او وی ویل
موږ استادانو په بر محمد کې د سی ډی ټی کوي، خو د ملیشیا په کیم کې کوي چې موږ کارم ټول ډی ټی شوی دی ګل او بیا فار خپل ډی ټی لا زی ډیر د مشکلات سره ډی ټی کوي. کله تا وې تاسو مرکز نه ورانه او کله وې تاسو د صوبی نه ورانه په دې کې موږ حیثیت کې ونه مانا، یا دې مرکز ومني یا دې صوبو ومني موږ به دا غونه دغه مطالبه کوو.
د جمعه اسلامي ډلې د استادانو یعنی تنظیم اساتې محمد جنسی مشر دستلی خان وای چې سرکاري ادارې استادان سبق پر خودو ته هم نه پریک دی. نو هغه څنګه
موږ ته اوس دا پته نه لګی چې زما سرسو په آرمی زما برازی زما وزټ کوي پولیټیکلی زما وزټ کوي تحصیلدار روانی چې هغه ته نه دی دې تیر نه وته جدي تو چې خزدار را نه وځي هغه وځي د ګورنر سیکشن تو والا نه وځي هغه وځي د ورکور والا باندې فون والا را نه وځي هغه وځي د نور برازی تو اخر استاد خو هغه خپل ټیچ ته پرې نه خو چې هغه ټول مرحله ته تیر چې اخر کې دې پول کو تک را خلاص کړي سرلا چې استاد باندې دونه مسلې راشي هغه به خپل کلاس ته مور کی.
او ملک دین وویل چې هغه د خپل حق غوښتلو لپاره پراتلونکي عملی احتجاج کوي.
اوس موږ دا فیصله کړل چې موږ د 30 تاریخ نه چینه کلاس بایکاټ کوو د 7 تاریخ پورې، او کومه به دا معنی مو نه شول نو به موږ د 7 تاریخ نه چینه طالبان د الفار کوو موږ به سکول نه بندوي.
بلخو د خیبر پختونخوا د صوبې د استادانو د جولای په میاش کال 2012 کې ترقیانی شوي، خو د قبایلی سیمو استادان له هم محروم دي او غواړي چې ترقیانی وشي. دغه استادانو د ترقیانو لپاره سمري گورنر خیبر پختونخوا ته وړاندې شوی هم ده خو لا هم پر کوم عملی ګام نه دی اخستل شوی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین یا د غرمې 12:30 دی او په کابل کې 12:00 شوې د خبرونو لنډیز. په بنو کې د جمعیت علماء اسلام فی پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بامی حمله ورسته د ګوند نن په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی. د ګوند ویان جلی جان تیر شپه مشال راډیو ته وویل چې په حمله کې دورانی ته تاوان نه دی رسیدلی، خو په کې د روغتیایي ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې ژوبل دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان بلتون پالې وسلوالې ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ یو ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړی وایي خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تیره ورځ رسنیو ته په استول شوې دې ویډیو کې بلوچ پر پاکستانی حکومت تور پورې کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د نیشنل اکشن پلان تګلارې په وسیله د ده په وینا د بلوچانو نسل وژنه کوي. د پاکستان حکومت دې ویډیو په اړه لاسنه کې ویلي. د پاکستان مذهبي لږکیو احمدیانو استازي وایي په هغه هیواد کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیانو عمومي ویاند فرید احمد تیر مازیګر مشال راډیو ټول په پاکستان کې د احمدیانو ځورونو او پنخ کولو تر ټولو لوی عمل د هغه هیواد آئین او قوانین دي، خو د پاکستان وفاقي حکومت ویان پرویز رشید دا خبره ردوي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلي د قبایلي سیمو بیکوره کړل شوی خلک به د راتلونکي کال تر نیمایي خپلو کلیو ته ستانه کړل شي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی تیره ورځ ویل د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندو ګوښه کول به د ولایت امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. ملګری ملتونه وایي هر کال له افغانستانه د 28 اربع ډالرو هیروین بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاخېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د عوامي نشل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن پارټۍ ګوندونو له مشرانو سره لیدلي دي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي لا هم په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جنګېدو په برخه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره همکارۍ ته ژمن دی. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دوه اړخیزه اړیکې د باندې کوڅې لوري ته بیایي. خو په عین وخت کې په برطانوي پارټ ټایم ورځپاڼه کې د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو په خپله لیکنه کې ویلي هیواد یې له روسیې سره د کړکېچ ختمولو هڅه کوي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جمهور اسپانه خپل درې کلی کې د پاکستان چیف جسټس انور زهیر جمالی اولس سفوري او ارزان انصاف رسول په اړه ویلي دي چې ادارې د خپل کارکردګۍ کې بهتري راولي او غریب اولس ته د زر انصاف ورکړي شي. ادارې وایي د سپریم کورټ چیف جسټس خبرې اگر چې عدلیه او محتسب ادارو په اړه وي، خو د غریب او د منځنۍ طبقې نه تعلق لرونکو خلکو کار د امروزه په بنیاد د عدالتونو نه علاوه نورو سرکاري ادارو سره هم وي، نو د دې نورو سرکاري ادارو کارکردګۍ د ټولو زیاته خچ جوړول ضروری ده. ادارې زیاتوي چې سرکاري ادارې خپل کار په خطوګه سر ته رسوي نو اولس په عدالتونو او محتسب ادارو پورې نه سي. د ادارې په وینا د پاکستان اولس په عام توګه د تاڼو او پټواریانو نه مجبوره وي. یو کار چې په 100 غنټو کې کېدې شي هغه لپاره غریب اولس زمیاشتو چکرې وهي او دغې سخت خبرې هم برداشت کوي. ادارې اخیری کلی کې باید چې د پاکستان حکومت د چیف جسټس خبرو په رڼا کې دې اړخ ته هم توجه ورکړي او د عام اولس مشکلات او پریشانیانې لرې کړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې زلزله او د سیلاب نه متاثره ضلع د چترال د لرې پرتو سیمو اولس د حکومتي د نن تر لاسه کولو په اړه احتجاج کړی دی. ادارې لیکي چې د چترال ضلع د اولس مظاهرو نه دا ظاهریږي چې د چترال اولس د حکومتي ادارو نه شکایت دي. ادارې زیاتوي کال 1991 کې هم داسې حالات وو او د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو په خصوصي هدایاتو د هوایی پوسټ په ذریعه د چترال لرې پرتو سیمو ته امداد رسول شوی وو. نو اوس د واورې ورېدو له کبله یو وار بیا د داسې امدادي اپریشن ضرورت دی. ادارې وایي د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود دوی ته امداد نه دی رسول شوی او دا خلک مجبور شول چې د احتجاج د لارې د حکومت توجه ترلاسه کړي. درې اخیره کلی کې امید پکار دی چې وفاقي او صوبایي حکومت دواړه به د چترال د اولس غوښتنو او د محرومیانو ازالې لپاره متعلقه چارواکو ته هدایت جاری کوي او په اعلی ترین سطح په امداد رسول یقیني جوړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی په بلوچستان کې د یوې بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ هغه ویډیو په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې د یاد ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ خودل شوی دی. د پاکستان حکومت داوا کړې و چې نوموړی وژل شوی دی. بلخوا ایجنسی فرانس پریس په افغانستان کې د بې پوله ډاکترانو پر روغتون د حمله پلټنو په اړه د امریکایي پوځ او د سازمان غبرګونونه څېړلې دي. د دواړو لیکونو مهمه برخه ملیحه میرزاده اوروي.
رویټرز خبری ایجنس کی په پاکستان کې بلوچ بیلتون پالو د زیارت په ورځ یو ویډیو خبره کړې چې پکې د ډلې مشر الله نظر ژوندې او د یاغیتوب په مشرۍ خودل شوې دي. پاکستان باور لري چې د اگست په میاشت کې الله نظر په یو چاپه کې وژلې دي. ایجنس کی په بلوچستان کې ناامن حالات د چین او پاکستان د شپږ سلویخ بلین ډالرو اقتصادي رادارې پروژې لپاره یو ګواښ دی. د دغه پروژې لاره د صوبې له گوادر سیمې نه شروع کیږي. د ایجنس په خبره د بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا د خپرې شوې ویډیو د تاریخ تصدیق په ازادانه توګه نشي کېدی. خو د ډلې ویان میران بلوچ ویلي دي چې ویډیو په نومبر میاشت کې په بلوچستان کې جوړه شوې ده. په ویډیو کې الله نظر وایي چې د څه مودې راهیسې حکومت د هغه د مرګ په هکله پروپاګنډا کوي. دی وایي دا صفه دروغ دي. په ویډیو کې د ژمنه کوي چې جګړې ته به دوام ورکوي. بلوچ لیبریشن فرنٹ نومې بیلتون پاله ډله په بلوچستان صوبه کې تقریبا د 1300 کالو راهیسې د حکومتي ځواکونو خلاف جنګیږي. اژانس د صوبې د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي له خولې وایي چې ویډیو یې نه ده کتلې نو ځکه پریس نشي ویلې. په ستمبر میاشت کې بوکټي ویلي وو چې د حکومت په باور الله نظر په اګست کې په آوران سیمه کې په پوځي کاروایی کې وژل شوی دی. بلخوا اے ایف پی خبری ایجنس لیکي په افغانستان کې د بې پولي ډاکټرانو په هسپتال د امریکایي حمله په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنې په هکله وروسته ترغې فشار سیوا شو. کله چې پوز د شوې غلطۍ تفصیل ورکړ خدای په ډاګه نه کړ چې آیا د پیښې به ځانګړې پلټنې کیږي که څنګه. ایجنس وایي د بې پولي ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف د شروع په ورځ له هغې وروسته په پوز تنقید وکړ او د هغوی لاپروایي یو بلله. کله چې په افغانستان کې امریکایي کمانډر وویل د اکتوبر په درېمه نیټه په کندوز کې پر هسپتال حمله د یوې انسانی غلطی لامل شو. لدغه چاپی وروسته د هسپتال اوتړل شو. په حمله کې دیش کسان وژل شوی وو. جنرال جان کیمبل د شورو پورس په کابل کې د نیټو په مرکزی دفتر کې د خبری کانفرنس په وخت د پیښې نیمه ذمہواری د امریکایي ځواکونو په ستړیوالي واچوله چې په کندوز کې د 500 ورځو راهیسې د طالبانو خلاف په جګړه بوخت وو. خو نوموړي زیاته کړه چې شوې غلطي د پروسې او د سازمان د ناکامۍ له امله نوره زیاته شوه. نوموړي وویل چې د پیښې ذمهوار کسان یې معطل کړي دي خو نور وضاحت یې ورنه کړ. اژانس د ایم ایس ایف د مشر کریسټوفر سټوکس تخلیلي کې د غلطیانو په هکله له وضاحت ښکاره شوه چې دا د امریکایي ځواکونو لاپروایي وه او د جنګ د اصولو سرغړونه وه. بلخوا د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د پیښې د ځانګړو پلټنو غوښتنه کړې ده او وایي چې اوس هم څو پوښتنې په ځای پاتې دي چې آیا امریکایي زیانو پکستا او کو په بی احتیاطی سره هسپتال په نخ کړ.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بې پولې ډاکترانو نړیوالې ادارې یو ځل بیا په کندوز کې پر روغتون د بمبارۍ په اړه د بې طرفه پلټنو غوښتنه کړې. هلته د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې هم د داسې خپلواکو پراخو څېړنو غوښتنه کړې چې یو شمېر جدي پوښتنو ته ځواب پیدا کړي. د ادارو پر داسې مهال د تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي د اکتوبر په میاشت کې د کندوز پر روغتون بمباري یوه انساني تېروتنه وه. په هغه برید کې 13 کسان وژل شوي ول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
په کندوز ښار کې د بسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حمله په اړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان تر څرګندونو وروسته چې د حمله انساني تیروتنه بللې وه نړیوال خبرګونونه زیات شوي دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بشري مرستندویه ادارو د دې پیښې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان ویلي دې پوښتنې ته باید ځواب پیدا شي چې آیا حمله کوونکي خبر وو چې دا روغتون دی، آیا دا کار د بې غوري له مخې شوی دی. د سازمان ویلي په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د حملې په اړه باید څېړنې وشي ځکه شایي دا یو ډول جنګي جنایت وي. د بې سرحده ډاکترانو نړیوالې ادارې د امریکا پر پوځ تور لګولی چې په کندوز کې پر روغتون په حمله کې جدي بې غوري کړې ده. د دې نړیوال سازمان اداري مشر جیسن کان له نیویارک رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی پر روغتون د حملې په اړه باید خپلواکي څېړنې وشي. دا زموږ لپاره ډیره وحشتناکه ده چې دوی پر داسې ځای حملې کړې چې نه یې پیژني. د حملې پر مهال د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ فرق نه کول زموږ په باور یو ستر غفلت دی. موږ فکر کوو چې په دې اړه باید خپلواکي څېړنې وشي، داسې چې په دې لانجه کې ښکېل لوري لکه د امریکا حکومت نه وي پکې شامل. موږ یو وار بیا د خپلواکو څېړنو کو. په کندوز ښار کې پر روغتون په حمله کې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې ادارې د کارکونکو او هلته د موجودو ناروغانو په ګډون 13 پښتانه ووژل او ګنچمیر نور زخمیان شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د چهارشنبه په ورځ د کندز پیشه انساني تیروتنه وبلله او د یو شمېر امریکایي پوځیانو دندې وزړنول شوې. د کندز سرپرست والی حمدالله دانشی پرون په دې اړه په خبرو کې یو اربیا ټینګار وکړ چې وسلوالو طالبانو د کندز ښار تر نیولو وروسته په ملکی ځایونو کې پناه اخیستی وه.
طالبان از
شفاخانه مسجد دی وای وسلوالو طالبانو له روختونو جمعتو مدرسو شونځو او د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخیستای دی. په کندوز کې د جګړې پر مهال پر دې روختون امریکایي ځواکونو په اغلب ګمان د وسلوالو طالبانو د موجودیت لامل حمله کړې ده. د امریکا پاوستروسه په کندوز کې پر روختون د خپلواکو چړونو تر سره کېدل رد کړي. د بیسرحد ډاکټرانو نړیوال سازمان د حقایقو د منډولو لنړیوال کمیسیون په دې اړه د خپلواکو تحقیقات غوښتنه کړې. د بیسرحد ډاکټرانو سازمان ویلي چې په دې اړه د افغانستان او امریکا د حکومتونو اجازه ته منتظر دي، خو تر اوسه یو هیواد هم له دې خبرې سره موافقه نه ده کړې.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تایم مجلې په 2003 زیږدیز کال کې د هند پر ممبئی ښار د وسلوالو برید په اړه لیکنه خپره کړې. هغه کال د وسلوالو یوې ډلې په ممبئی کې پر یو شمېر ځایونو برید وکړ او له یو نیم سل څخه زیات کسان یې وژل. تایم مجلې وکاله مخکې د شپې برید ته بیا کتنه کړې. تایم مجلې لیکي د هند ممبئی ښار لپاره وسلوالې حملې نوې نه دي. د 1990 زیږدیز لسیزې له پیل راهیسې په هغه ښار کې له لس څخه زیات بریدونه شوي دي. مجله وایي د ولسي ترانسپورټ او ګڼې ګوڼې په ځایونو کې بمی چاودنې شوي وي، خو د هند کاروباري پلازمینه یو داسې جذبه لري چې ورته د ممبئی روحیه ویل کیږي. هر ځل تر برید وروسته د دې روحیې له کبله ښار بیا پاڅېدلی او له دې ورانیو او ویجاړیو یې لرې سفر پیل کړی دی. په لیکنه کې راغلی البته د 2003 زیږیز کال د نومبر پر شپږویشتمه د وسلوالو یوې ډلې د ممبئی ښار پر یو شمېر سیمو حملې وکړې چې پکې له یو نیم سل څخه زیات کسان ووژل شول. دا وسلوال له عرب سمندرګي ممبئی ته ورننوتي ول. د حملو په نتیجه کې نه یوازې ممبئی ښار بلکې ټول هیواد د خپل ځان په اړه فکر پیل کړ. تایم مجله وایي وکاله آگاهو تر بریدونو وروسته دوی د مجلې پر سرمخ د هند درد په نوم لیکنه خپره کړه. په هغه لیکنه کې راغلی تر حملې وروسته د ممبئی خلک بیا پاڅېدلی دي. دا خلک پاکستان ته غوسول چې په اړه یې فکر کیږي چې د برید سرچینه ده. همداراز دا خلک خپل حکومت ته هم غوسول. مجلې وکاله مخکې لیکلي ول چې د ممبئی تر وسلوالو حملو وروسته د هغه ښار بلکې ټول هیواد وګړي فکر کوي چې په هغه ښار او هیواد کې څه بدل شوي دي او څه سم نه دي روان چې باید سم کړل شي. تایم مجله وایي د وکاله مخکې کیسه نن هم رښتیا ده. په هند کې اوس هم هغه ټولنیزې او سیاسي مسئلې موجودې دي چې د ممبئی بریدونو پر مهال موجودې وي. په لیکنه کې راغلي هند اوس هم له ګاونډي پاکستان سره ښه اړیکې نه لري. په هغه هیواد کې له مسلمانانو سره سم چلند نه کیږي او د تاوتریخوالي لپاره چمتووالی اوس هم روان دی. تایم مجله زیاتوي که له ممبئی څخه هغه بریدونه اوس په هیرېدو هم دي، خو دا ښار د روانو حالاتو په اړه هرومرو پوښتنه کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
ولې ظلم چې دي ولې دي اته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور خبرونه درته د یک شنبه یا اتوار او د دوشنبه یا د ګل پر ورځ خبرو پر راتلونکي غړي کې جمهوریت خبرونه اوریدای شي. له پاکستانه خبریدونکو ډان ورځپاڼې پښتنه کړې چې که د پولیو یا ګوزن ضد کمپین مخې ته د پښتنو دود او رواج خنډ دی، نو بیا پښتانه ولې خپلو بچیو ته د نورو ناروغیو مخنیوي واکسین ورکوي؟ ورځپاڼې په لیکنه کې په پاکستان کې د ګوزن ضد کمپین ناکامۍ لاملونه څېړلي دي چې لنډیز یې ګلایاز وړاندې کوي.
ڈان ورسپان لکھی چې په مغرب کې د صحت چارواکي په پاکستان کې امنیتی حالات د پښتنو کلتور او د پولیو ضد مهم کې د امریکا استخباراتي ادارې د جاسوسۍ وجوهات په ګوته کوي چې په هغه هیواد کې د پولیو ضد کمپاین یې ناکامه کړی دی. په حقیقت کې د پاکستان حکومت نړیوالې ادارې او کورنۍ رسنۍ هم دغه وجوهات بیانوي. ورسپان لکھی چې په دې کې بل متبادل نظر مخې ته ناراضي څوک هم د پولیو ضد هلو ځلو کې د انتظامی ډانچې په اړه خبرې نه کوي، چا هم په مقامی کچه د دې پیچلې مسلې د حل کوشش نه دی کړی. د پاکستان رسنۍ هم د حکومت او یا د نړیوالو ادارو بیانونو ته ناستي. پر دې مسله کارپوهان هم خپل کردار نه ترسره کوي او نه پرې منطقي بحثونه کوي، یوازې سازشي نظریې وړاندې کوي. ورسپان لیکي کچري د پښتنو ثقافت د پولیو ضد کمپاین په لار کې خنډ وي، نو بیا ولې پښتانه د نورو ناروغو واکسین خپل ماشومانو ته ورکوي؟ ورسپان پښتنه راپورته کوي کچري د اسامه بن لادن د وژلو لپاره جالي واکسین کمپاین د دې ذمہ‌وار دي، نو بیا ولې د دې نه وړاندې د پولیو ضد کمپاین کامیاب نه و؟ ورسپان لیکي هغه څوک چې د پولیو ضد د واکسین کمپاین خلاف دي باید په بحثونو کې برخه واخلي. د ولسی اړیکو یو نظریه دا ده چې په بحرانونو کې خلک د هر څه ذمہواری د کورنۍ محرکاتو پر ځای په بهرني قوتونو اچوي، خلک د خپلو ناکامو او پیښو ذمہوار نور خلک ګرځوي او دا هر څه د پولیو ضد کمپاین کې مخې ته راغلي دي. ورسپان لیکي په پاکستان کې حکومت، نړیواله مرستندوی ادارې او میډیا د ګډو کوششونو په نتیجه کې د پولیو ضد کمپاین کامیابی دي شي.
له ګلای اعظم د مقالې مهمه برخه ورېده. د خیبر پښتونخوا چاپخانو مالکانو تنظیم له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې نورو صوبو ته د کتابونو او نورو شیانو خپرولو کار ناستوي. د خلکو تیر ورځ په پېښور کې د مظاهرې پر مهال پر حکومت تور پورې کړ چې د سکولونو کتابونو په ګډون نور شیان چاپولو لپاره پنجاب ته استوي. د چاپخانو مالکان وایي له دې کار سره به په خیبر پښتونخوا کې چاپخانې وتړل شي او دوی به بیروزګاره شي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې رچاپخانو یو تنظیم فرنټیر سپرنټر اسوسیشن یو مشر امجد علي مشال لیډو ته وویل چې دا صبح وړاندنه غربت او ترهګرۍ ځپلې ده او بیروزګاری پکې زیاته ده. او په پاکستان کې یوازې خیبر پښتونخوا داسې صبح ده چې په نصابي کتاب چاپ کولو پی 19% ټیکس دی. خو له دې نه علاوه موجوده د خیبر پښتونخوا حکومت د ځینو ګامونو د لاسه د صوبې زیاتره د چاپ کار اوس پنجاب صوبې ته ټیکهدارانو لزي او کچرې دا هر څه هم داسې روان وي نو د خیبر پښتونخوا خوشه سلو پورې چاپخانې به بندې شي چې ورسره به په صوبه کې نور هم بیروزګاری کې زیاتوالی راشي.
د صوبه کې په کتاب باندې 17% جی ایس ټی ده او ریمیننګ درې صوبو باندې دا اگزمپټډ دی. دا اٹومیټیکلی پنجاب ته ځي بیکاز دلته کې چې کوم سہولیات دي موږ ته دلته ندی مهیا. زموږ یونټ فور د پاسټ 10 منتھس باندې 10-12,000 ورک فورس دي، بیا سب کنټریکټرز دي زموږ جی، بیا لکه په زرګونو دي. دا هغه خلک دي چې د دهشتګردۍ په وجه تښتېدلي نه دي، نو دې سره لکه سټیټ ټیرریزم مکوي. ډېر غریب صوبه ده او تکلیف کې دی عوام ډېر زیات.
دغه چاپخانو یو بل مشر او د فرنټیر پرنټرز اسوسیشن صدر اقتدار اخونزاده وایي چې د حکومت داسې ګامونو سره به د کتابونو نرخونه 30% نور هم سیوا شي چې نه یوازې په حکومت بلکې په عام ولس به هم بوج وي.
دیکھ دا ماشومانو ته هم کتاب نه ملاویږي، کم ملاو هم شي 30% کتاب بگرانیږي نو ټول به سفر کیږو. مونږ د دې صوبه خلک یو، مونږ دا کار ډېر مودې نه کول لګیا یو، په خپل د پی ټی آی ورکرز، لیکن مونږ نن توبه وستاله. نو دوی لم وړ ورک دې دا پاره چې مونږ دا نن روزګار نه بیغمه شو. هلته زموږ عمران خان صاحب دی، هغه وی مونږ 80% بند کارخانه چلولې. چرته دی دا د څوک ورکې ادارې پټونه چې کم چالو کارخانه دي 100 کارخانه تاسو بند وی لګیا اوس دوی چې دا ټینډر سیستم لاله سو 85 کارخانو نه دوی د صوبہ خیبر پختونخوا 15 کسان راوسته نور ټول اوټ کړل.
ولی هم په دې لړکم چې کله د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطیف خان سره سو واری د تماس نیول هڅو کړه، د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبر اترې ونه شوې. بل خو د چاپخانو مالکانو د لکو کړه کچری صوبای حکومت د دوی د غوښتنه ونه منلې، نو دوی به هم مجبور شي چې خپل ټول چاپخانې او کارخانې به پنجاب یا نور صوبو ته منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
په قبایلی سیمو کې د قدرتۍ ناورینونو ضد د مبارزې اداره اف ټی ایم ای وایي د باړې هغه به کور کړل شوی کورنۍ چې خپل کلیو ته د ستنېدو اسناد نه لري کولای شي چې د رواني میاشتې له 13 نیټې څخه دا فارمونه ترلاسه کړي. اف ډی ایم ای وایي د وی آر اف په نوم دا فارمونه په جمرود کې د شاکت سلیوي امنیتي ځواک له مرکزه ترلاسه کېدای شي. د ادارې دا هم ویلي چې که څوک دا اسناد ونه لري نو نه به ورته خوراکي مرستې ورکول کېږي او نه هم مالی. خو د باړې ویکو رکړل شوی خلک وایي ګڼ کډوال د اسناد نه لري او حکومت دې د دې فارمونو ترلاسه کولو وخت وغځوي ځکه چې په دوو اونیو کې دا کار نه بشپړیږي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د خیبر ایجنسۍ د باړې هغه کډوال چې تر اوسه پورې وی آر اف فارم یا دستنېدو اسناد نه دي جوړ کړي نو باید په 13 نومبر یې د جمرود شاکس لیویز مرکز نه ترلاسه کړي او چې چا سره دغه اسناد نه وي نو په باړه کې به ورته بیا میاشتنی راشن نه میلاویږي او چې څوک یې جوړ کړي نو په دې اسنادو ورتا د هر کورنۍ په سر د موبایل سیم للاري 1000 روپۍ او اي ټي ام کارت للاري 25000 روپۍ مالی مرسته هم ورکولې شي. اف ډي مي وای چې د باړي اکاخیل شلوبر کمبرخیل برکمبرخیل ملک دین خیل او کمرخیل زن کورنۍ دغه اسناد نه دی جوړ کړي او چې تر 13 نومبر نه پسې په 2 هفتو کې جوړ نکړي نو بیا به د ريجستریشن نه خارجوي او د هر ډول امداد نبا بے برخی وی. خو بیا د باڑے د کډوالو یو مشر خیلمت شاه پر دی وای چې دغه اسناد تر لاسه کول ډیر مهم دی خو باید دی لپاره دی ورکړه شوی مودا وغځول شي.
دا ویاری فارم خو ځکه ضروری دی چې په علاقې کې سکیورټی فورسز والا تعالی شي اخلي نو چې د سره ویاری فارم نه وي نو په کاخیرو کې هلته ډیر خلک داسې ونیول او واپس هغوی بیا مطلب چې د هغوی خلاف مقدمه چلیږي چېرې ته د علاقې سړی نه دغه خلک غریبانان ایران دي هغه پیسې نه لی خو وایي چې ماته د خپل علاقې اجازت نامه ملاو شي. دا یو اجازت نامه ده داغه د پاره وی آر اف فارم د پاره دا دی او غزه دی له چټ ټایم ورکی دا د دوه اوفته کار نه دی دا د دوه میاشتو کې دی د خلک نشي چې کم پاتې خلک دي دانشي کولی نو مو مهرباني دی چې مو له دا ټایم د خلکو لپاره زیات کی ځکه چې ډیر زیات خلک پاتې شوی دي.
یو بل مشر جاوید شاه پر دی وویل
خلک خو ډیر زیات پاتې دي په شو قبيله وایي چې کم نه ټایمینګ نو خبره ده موږ دا رو چې یو خو دا چې وکي چې هر یو کوم له پوره د خپل خپل ډیسک جوړ کی دا ما خبره ده چې په خور دارو چې لګون کې مګلا ټیم روکړی شي ځکه چې د موږ خلک ډیر لری لری لوکو کې پروت دي کنه نو کم از کم چې موږ دا ټیم
د باڑی د کډوالو د غوښتنې په حق لمو شکله د اف ڈی می اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې په ټاکل شوی وخت کې به د ټولو کډوالو ته دغه اسناد ورکړی شي خو که بیا کومه کورنۍ ترې پاتې شي نو نیټه به ورته وغځوي. روان کال د مارچ میاشتې نه د باړي د کډوالو ستنېدل پیل شوی دی او زیاتره کورنۍ خپل سیمو ته لیږل شوی دی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د پاکستان اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د فلمونو صنعت بحالولو لپاره د نویو اقداماتو پریکړه کړې. نوموړي تیر ورځ قومي اسمبلی ته وویل د فلمی هنرمندانو خیر ښېګڼې لپاره 200 میلیونه روپۍ ایښي دي. هدایتکاران وایي دا د حکومت ښه فیصله ده خو باید عمل ورباندې وکړي. دوی وایي حکومت د جدید سټوډیوګانې هم جوړې کړي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی په وینا د زیارت په ورځ د اطلاعاتو خپرونو او قومي ورثه وفاقي وزیر پرویز رشید قومي اسمبلی ته وویل چې د حکومتي هلو ځلو په سبب فلمی صنعت بحالیږي او د نوو فلمونو جوړولو لپاره د رجسټریشن فیس 125000 روپو ته راوستل شوی دی. د نوموړي په وینا په فلمونو کې د کارکونکو خیر ښېګړې فنډ لا په ابتدایي توګه 200 میلیونه روپۍ بیلې کړې دي او هیله ده چې د نوې سینما ګانو شمیره به هم زیات شي او دا تفریح به له عام وګړو لپاره نور ارزان شي. د پښتنو د می په محل د ډاکټر نفیسه شاه د پښتنې په جواب کې وفاقي وزیر وویل باید فلمی صنعت ښه کولو ته پاملرنه وکړي شي. فلم یو داسې سیروي د کومې په وجه چې مونږ خپل ځان نړۍ ته وړاندې کولی شو. خو له بده مرغه دا سیرا مسخ کړی شوې ده د کومې د بحالۍ لپاره چې حکومت هلې ځلې پیل کړي. پرویز رشید زیاته کړه چې فلمی صنعت ژوندي کولو لا ضروری ده چې سینماګانې بحال شي او د دې مقصد لپاره دوی د سینماګانو د انټرټینمنټ ټیکس خاتمې لپاره خپل کردار ترسره کوي. په دې مقدمې نوټو د زمینی پوښتنې په جواب کې وفاقي وزیر وویل حکومت د پاکستان قومي ګټې لا د کرکې تنگ نظرۍ او د فرقه پرستۍ خاتمې د ملي ورورولۍ پیغام خپرولو او د ترهګرۍ ماتولو په اړه د جوړېدونکو فلمونو ډاډګیرنه کوي. د حکومت په دې اقداماتو باندې د فلمي صنعت سره تړلي خلک سوای کله چې مشال ریډیو د پښتو فلمونو د پروډوسر ملک اسف الله نو پختل نو هغه وی چې دوی د حکومت د دې فیصله هرکلی کوي خو که دا فیصله عملي کړي شو
د حکومت طرف نه کوم مونږ سره تعاون نه کیږي او کوم خبرو سرانو هغه ملار کور کې کیناسته چې حکومت سره کوم خبره دا کوم اعلان کړي دی نو دوی ته مونږ ډیر ښه نظر باندې ګورو د دې د هنرمندانو د فنکارانو د فلم انډستری لپاره چې تو کی او هغه فلمونه څنګه چې مخکې جوړېدو د خلکو پکې رزق روانو کم از کم دی یو فلم کې بچې دا پانچ سو کسانو د کورونو کې روانه و نو کا ټیکو هغه خبره دار زمونږ په پیښور کې دولس دیارلس سینماګانې وي هغه ټولې ورانې شوې نو لکه د دې مالکانو باندې چې دی پابندي لګول پکار دي چې دا سینماګانې نه ورانې نو مونږ دعا کوو حکومت چې دا کمی خبرې کړې دي دې پر عمل توفیق ورکړي او خبرې خالي خبرې نشي او عمل پیو کړي.
همداشان چې مشال ریډیو د یو بل فلم ډایرکټر او اداکار منتظم شانو پختل نو هغه وي
ما په دغه یو بل نظر هم دی هغه دا دی چې که تاسو کتلی وینئ زمونږ دی وخت کې دومره خاص کر خبره د هندستان کوم هغه په فلم انډستری کې ډېر زیاته ترقی کوي او کدا غي غته او بنیادی وجه دا ده چې هغه ټکنیکی آلات هغه سره برابر دي. حکومت د فنډونو د دې ارس په دې باندې څه طریقه دا سي جوړه کی چې دلته یو خاص ټوټو دلته د اسلام آباد کې ډیولپ کی او دیم دا چې ټکنیکی آلات ورکی او دریم غټه بنیادی شي چې کوم دی هغه چې ما تخکاری هغه د ډایرکټر سره لګیم دی وخت ته فلمونه کوم یو د اردو کوم یو د پښتو کوم تاسو یقین وکړئ زه په دې باندې ما د دوه زیاتې مسلې را مخامخ دي چې دلته کې اړو سوچا د پرمیشن نه ورکی د کار کولو باقي کې دغه 2 ملیون او 10 ملیون او 10 ملیون د فنډ نه دې څه فائدې نشته.
د ذکر دا په کال 1985 کې په پاکستان کې ټوله 902 یا سینما غانې وی او دارنګ په کال 1990 کې د شمیره 950 ته را ورسېدله او د فلمونو سره د تړلو خلکو په وینا چې اوس په پاکستان کې یوازې 1.5 سل پورې سینما غانې پاتې دي او په دې کې لټول زیات نقصان د پښتو فلمونو ته رسیدلې چې په پیښور مردان کوهات کراچۍ او سواد کې د پښتو فلمونو سینماګانې ختم کړې شوې او مالکانو پرې مارکیټونه پلازی او پېټرول پمپونه جوړ کړل. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
او لدې رپورت سره د خبري غړې پاتې رسیدي و نغمه در خبرو ورستوه بوريوال کاکړو شاهین بونیر در سره.